السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه امید زهیر مالمو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. لومړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د هیواد د شخړو د هواري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. خغلی ویست د لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگتن مهم همکار دی او د هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړی دی. خغلی ویست د دې لیدنې نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانی ولسه فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفا یا ازادي رادیو ته وویل هله اداره چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړي. بهبودی د جنوري په 15مه یو ورځ وروسته تر دې طالبان ونیو چې د فرانسې کابل ته ولاړ. د بهبودی میرمن ازادي رادیو ته وویل چې د دې خاون خبريال دی جنایت یې نه دی کړی او تر اوسه په تیرو څو باندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانی دلی ته چې په ټلیفون له هغه سره خبرې وکړي. په تیر څو باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولې ده، یو شمېر مدني فعالان او خبريالان نیول شوي، ځینې یې بیرته خوشی کړي او یو شمېر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متي ولاویسا لا هم په بند کې دي. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوي ماین په 14 کې یو 13 کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي وین حاجي زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماښام ناوخته د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوي. د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوی، خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته. د تیرو جګړو پاتې مینه او نور ناچاوده مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په بدخشان کې یو میرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوې دي. د بدخشان د حوادثو د ریاست مسول محمد کامګار پرون ویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو میرمن سیند ته وغورځېدل چې دوه ماشومان خلکو راوویستل او دا میرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه. تر اوسه د دې دوو تنو مړی نه دي موندل شوي. هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو میرمن نامعلومه وسله والو وژلې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي یاده میرمن کور ته پر لاره و چې د سینځیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وژل شوې ده. او پاکستانی پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وشلې دي. د پولیسو یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د ماشومانو پرون د چمن په خار کې په یو کور کې یو بم سره لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه، خو دا څرګندنه ده چې دا بم څرنګه ماشومانو ترلاسه کړی دی. پاکستانی پولیس وایي د دې چاودنې تحقیقات روان دي.
اساسی او بشری حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم پاکله خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د دې تورته پختنی د خبرونه لمل مسخه کوو. لمون سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې له دغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او له دنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پورې اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پورې اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دی. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشي کې مثلا یا د لاتوکوب د وهلو ټاکولو مثلا مترابوسي باندې رقم سره که مسکن ته خبره رسیږي نو مسکن ملکیت د د پوری مربوطه که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د د پوری مربوطه ده او د دې خصوصي حریم ګڼل کیږي. دا رقم د اطلاعات موضوع دا معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی. یو ډیر اساسی مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصی حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته ورکړل شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده. په همدغه درې وړو لحاظو باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې وسي نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیبه پورې یعنې د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه شکنجه او توقیف د خپل خپل سر باندې باندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساسي قانون د مسکن مثلا یو مسؤول ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ذی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دی او چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکړي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤول ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلات او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي که کتاب وسي، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطح باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده، اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
اونو خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي، خصوصي حریم کې د چا یعنی دومره دا مسله جدي ده چې په شخصي لحاظ باندې د دفاع مشروع مثلا مطرح ده. مثلا یو څوک راځي یو چا ته ضرر رسوي، هغه په جسمي لحاظ باندې خصوصي حریم تر تعرض لاندې راولي، هغه د دفاع مشروع تر حق لاندې کولی شي چې هغه انسان حتی مرګ ورته روا ده. همدغه رقم یو څوک د چا کور ته پرته له اجازې راځي، هغه مسکن خصوصي حریم ده، دا نو کولی شي چې د خپل دی مګر بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولای ده. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د جزا په کود کې څوک شته یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دا ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه، د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ دی قانونیت جرایم و مجازات په نظر کې نیولای ده، دا منع ده. یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیره بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یو خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو. نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینې دول لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي، مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترېنه ابزاري استفاده کوي. نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي. بیلګې ډېرې زیاتې دي. په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورځي، د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکښته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخیستل کیږي، تلاشي کیږي. یعنی مثلا د تلاشي په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشي کی، د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده، او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې د سیو رقم حکومت دوی جوړ کړی دی چې د دنیا په سطح باندې د سیو حکومت نشته ده، او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده، یو نوې استبدادي رژیم ده. او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ عنوان باندې مسؤول نه ده. که چیرته تجاوزم پرې باندې کیږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چېرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي، هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ. دوی د انتقال قام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ په خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مس په سپ تاسو کته هم خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي، یو علت په خانه عقدی دي. کدا موضوع خره تر روانه کې چې وسنۍ حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي، آیا ناپوهی ده، آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي، آیا د زور خوونه ده، بل اخر دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهی خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې ترڅنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې د که هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړه کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدامن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډیر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې راته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په باوری ما چې دا ټول برنامه شوی کارونه دي د لپاره چې موږ مخ په شاو لا شو. او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت تر لاسه کړ، د جنگ لپاره ډیر قوي ستراتیژي نه درلودلې، حکومت تر لاسه کړ، هر څه نظام یا ورس پرل شو یا هر څه چې و، ول بیرته د حکومتداري لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیر شلو کلونو کې سعید چې فساد شون درلود، ستونزې ولی مګر نظام یو شفاف او یو مدونه او منظم نظام و د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوی ولا ټول اداري د ضرورتونو پر بنسټ په ډیرو مصارف او په ډیرو مواردو باندې جوړه شوی، مګر دوی دا ټول لمنځه بوتلل، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څو وتښتیدل، او دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپل ډلې او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهی ده، دلته پلان شوی کار ده، دیگه شک نشته ده چې په دې کې داسي کسان دي چې قصدن غواړي بهرنۍ او په لمسون یا په برنامه باندې دا کار کوي. عقدېشته خلک هم د ناپوهۍ له وجې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به موږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیز او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې دریږي، د نړیوال اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف وقت متوازن څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغسې یو اساس موږ نه لرو، چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکم ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغسې کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوهه پاتې شي، نالوستي پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي؟ او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط داوی بل شوی او نیکول. نو دا حالت سبب شوی دا چې ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وېستل شي، او نن سبا عام وګړي د دې مرحله هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. اندغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو، متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیرای کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسب ځای ورته وسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې د طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون، چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې ک تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څومره لري که څه هم په عامه خبره زوري سره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته، مشورې ته، دوی ته تاسو څه وایئ؟
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت او حکم د چې تاسو نشئ کولای د چا کورونه تبر لار شي، یا مثلا د دې زاورونی په د ټوله کې د په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. نه غوښتنه می ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازمه ده چې په خپله حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګ عام وګړو ته لازمه په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته د خپلو حقوقونه پوه شي، باخبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بېخبري له قانونه وزر نه ګڼل کیږي، او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع شو رامنځته کیږي، یعنې د مشروع دفاع د سیده یو خدای چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی هدا اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګ په دې موضوع د غوڼه د خپل وچته کړی، او بل اخر سره د دې چې خلک اسیران دي، د ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوی دي، اما آرام دې هم نکینی په داسې مواردو کې. حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم که په هر لحاظ باندې وسی، د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي، او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي. رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې مواردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
نن په خبرونه کې پر مشمانه باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پښواک دی، دوی ته خره غلاست وی. په پایل کې به راته وایي چې د مشمانه لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي.
هغه کورونه چې دی مشوم له توان نه پورته دي او د رد جسمی او رواني سلامتیا ګواخي، حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي، مشخصا دا کلمه او جمله نه راغلی چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې هغه باید د ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمی فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغې نه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په اړه څه ویل شوی دی؟
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، د ماشومانو پر رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړې دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 مادو کې د موارد شته، خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روخانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمیر کورنۍ سره لدی چې اقتصادي حالت هم ښه وي په ماشومانو باندې درنه کارونه ځکه کوي چې وي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار پاکله تاسو څه وایئ؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې ترڅو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد اوسي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسيږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده، ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده، موږ باید نور مهارتونه باید پر زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث په یو ټولنه کې را څرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي، دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو ترڅو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث پټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې کله رقم 16 به تر بری
که څه هم اکثره کورنۍ خپل بې وسلی د لامل ګڼي چې په ماشومان باندې درنه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې سره هم چې د ماشومان د حقونو پاک له په هواي نه لري په غو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو اصلي علت څه ګڼي؟
په اوسنۍ شرایط کې افغانستان کې لړډي ربا د مرغه اقتصادي اوضاع سیاسی او اجتماعی او ډیره ورانه ده. یعنی موږ وینو یعنی ضرورت نه ده د خبرې ته څنګه پر بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړې استفاده کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت، اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی، په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وجل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور په هر مقصد یو مړی ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه تخدو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارت سي چې شاخه کارو ته مخاو کی
په ماشومان باندې د درنو کارونو زیان راته وایي.
په خو لورای معلومه ده چې کچېره منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې ار کو چې دوی شاخه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه تکثر کوي په ماشومتوب کې. خو معلومه ده چې منګه پراتلون کې په ځواني کې منګه اغنه دی او عالم فرد په هیڅ کولنه کې اغنه منګه ګټه نه سوخسته. اکثر د دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمينه ورته مساعده دي، خو د تعلیم وخت کې خودي شاقه کارونه کړی دي، په نورو کاروبانی مصروف او بوختو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو نمکړتیاو سره مخي. نو من خو اله لرو چې اوس د منګر حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت دي په دې رابطه. دوی باید یو تدابیر باید وسنجول سي او کومه پالیسیان سي دي او کوم مخکنی قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د اساس له ماشومانو سره منګر روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتلونکي منګر یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټه وخت.
په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فلاندې موږ حاکم نظام ده، دوی باید خپل د تیر قوانینو پر اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د نه سو نات یا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اوته او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو پر اوته دي هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت هم دا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه او له سختو کارونه باید پرې نه کړي. او دا مفکوره چې ځکه په ماشومتوب کې ژوند فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې ترڅو سي د ځوانيږي د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی ترڅو موږ پراتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درن دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا د غړي فضل ربی پژواک خبرې مو پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو پاک لو اوریدلې. دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه کی چاري.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملمه د زنګړي پروګرام ته مو زفریدا سیال هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګا د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغه د ژوند په اړه همدارنګا د هغه د زده کړو او د چترنګ دی مقام تر رسیدلې په دې ځنګړي مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پایلې کې ستړي مشه په خیر راغلی. راځي چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښ د زی او همدارنګا ساسو د ابتدایي زکر نه پیل کړو.
ما ابتدایي زکر د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالی زکر په کابل کې د امام ابو حنیفه په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لسته ده، او عملته د دې سب محکمه کې چې ما د قاضي وم، بیا مې د لوړو زکر د پاره خارج ده سفر کړی ده.
ډاکټر صاحب کدار ته وایي چې کله چې خونځي ته تللی د دې خونځي نه وایي پیل کړو، لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی، د لغمان پړته وای د ماشوم توپ د خاطرونه وای نمرې زل چا خوانځي ته بوتلې.
زه په هغه د اول نه تدریم صنف پوري په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو، او هغه ته په مسجد کې منګه د اول نه تدریمه پوري د هغه د نظر لاندې الله دې وبخي د تمام مور سره زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مې ترلم، هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه، هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کو، بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایل شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چتلو، هر ورځ مو د هرې خوانه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري او دوستانو لوبې وي، او د درسونه ښه خاطرې لرم.
ډاکټر صاحب کدام راته وي د هغه د خونځي د دوري یا پټولې کې د مکتب د دوري ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي، یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو، نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطه مکتب په اصطلاح هم سم فایخته لیدي، او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده ده. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه و، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوادي خو د تګو دراتک الحمدلله ډیر و، ډیره خوشاله دوره و، او د ډیرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډیره هده پورې میهو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا بل هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډېرې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي، اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولیږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي، ساسي په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وای چې لوړ زده کړې مو وکړې، کله تاسو وړاندې هم ساسه کورنۍ روخن فکر و؟
زما دا خبره چې کوم، زما په استله یو مور و، معنا یې دا ده چې یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو، یعنی دوی خورګان او نه ورونه او تمام لوړ زده کړې کړي دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زو زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هالند کې اوس خپل سرجری لري، او زه د حقوقو په ساحه کې ناغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دو ورونه می شهیدان شوی دی، الله تعالی دی د تمام عمر سره و بخی، او خورګانی مشره خور خو د مشره خور اولادونه هم په افغانستان کې د لوړو زده کړو مناسبو خوندان، او اوس هم یو دوشته ته د مشره خور هغه، او بیا نو د کشره خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا 2.5 په دې کې نو بیا دا نوې نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتماً د دومره بریالیتوبونو تر شا مور پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات وو، پلار ډېره هڅه کړې که مور؟ او تاسو په خپل ستاسو په شخصي ژوند کې د خوندورونو علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور مې درسونه نه ولوستلي، خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به یې قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږه د خیاطۍ ماشین درلود، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړل او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل. په چاردی منطقه کې مطمئنن زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر هغه. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم، چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټرا راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ ذره مې احساس ده بے پلارے کول، اگر چې ماما گانو نور کاکا گانو اچھا ما پلار پلار وی بے چې تشریف راوړو نو خاص هڅه او خاص توجه، او د تمام ورونو نه کچیرته می غلط کړی نی پلار ز دوست لرم، الله تعالی د تمام مر سره و بخي. نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړ زده کړو په اړه مرته وای، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه درلودل او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي عذابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقاً ډاکټر صاحب، دا دقیقاً د مجاهدینو وخت وو؟
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادیې د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دی وبخی د معاون د دې اتحادیو په مختلفو مناسبتو کې د تمام او عذاب او سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلق بابا او نه روس ته شي نه امریکا ته شي او نه بل چاته شي، یو معتدل لاره غوره کړي. چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلفو جوشو خواته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو. سره دې چې موږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و زما ورور و او هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري و اشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو الله تعالی دې وبکی، لکه وفی الله سمیع، لکه هادی هدایت معاون دلوی سهران والا او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرگ د میاګل جان آرام اسای او نور داسې ملګري او دوستان وو. اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبر داده چی په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حد پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالي ولازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشه. هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه وه، دا وایي خانه پوری کړه. نو بیا مې یو دو عکس هم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه ځه په مخه دي ښه نو بیا درته زنګ وهم. بس یوه هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې. پلار خو مې لږ دراوستېله و پاڅېده لاړ مونځتل او مور ته مې چې خبر ورکړه په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر 15 کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ده. د دې اویاو نه 10 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل. نیمایی پاتې کېدل. په دې نیمایی علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات 9 میاشتې مې وو ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بله اول کال نه زه په دې متفق حقیقت شوم چې دا زیات زمنګ په دې زیات دي چې منګه ډکشنری نه لرو د دې شبي. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څنا څه د انګلیسي ژبې. د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنری ولیکل چې دا ډکشنری د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خانه اوارد یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیه په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. او چک سلواکیا دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر د ستاسو سوال می دی یادن دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په تا وویشت ښارو کې ژوند کوو، دېرش نفره څلوېښت نفره دی اکثره په محل کې واده کړی وو. په چکسلواکیا کې تقریبا 40% 40% یې ودونه کړي وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوم. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کول یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغان ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلکو د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو. ما به ورته ژړلی چې دا طبل څنګه کیږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغاني ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ سره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه به تا ته مناسبه وي. ما له فکر دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وای نه هغه خبره حل ده، بس ما له خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو. ناسته ولاړه او خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن که چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره و ناستې ولاړې کولې و زه عملته خبرې. بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی؟ وایي بس دا خو ښه خبر ده. ما ویل بس چې ښه خبر ده بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښې و خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون می مور دل تمریز و په آلمان کې بهترالم بس نو اوس څلور اولاد لرم مېرمن میمرا سره ده او بیا تدابل فصل باب شروع کیږي چې ژوند بیا انگلستان ته راغلو په انگلستان کې د انگلستان در اتاک علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا بیا
لازم ایدت تشکر سلامت اوسئ. مننه ډاکټر صاحب. په دې اړه ته وایي دغه تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، یو بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو، یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي، دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه دکتورا راوړي افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و وی وژله. یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني، دا یو طبیعي حق مو ورته. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و، او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضی مواردو کې هغه ورته گلوانیزیشن یا طلایی دی، او په بعضی مواردو کې ډیر مخرب او غیر. دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوا صفحې ډکشنری د اول کار د پاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورک، بیا دا څلور ژبه ایزه نه سوا صفحې ډکشنری شو چې بیا هغه د جورج سوروس فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او دا هغه چاپ هم داسې و چې ما په یو کانفرنس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده، د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور، چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول، یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و، او دا هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و، او زه ډیر متاثر و مده نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چکسلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و، هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلف هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي، د دې آینده ژوند به څنګه شي؟ نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې نو هغه می پری خودل د تمه د سفر نبی په باندې شروع کړ. اغلته نه پیګم چې تاسو به تر کومه حدا پورې د مسلې سره علاقه مندي و. په اروپایي هیوادو کې او په یو څل شمیر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کیږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د هغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د هغه هواد نه دي. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک ما د خارجیان منظور مې د عربي هوادونو نشوک په چک کې مړ کېدل د هغه ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو به محکمه ته ورکو به محکمه دغه په اساس باندې حکم کوو او دغه پر بنیاد باندې به د خلکو ماته
د ازادي ملما.
سم سور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے جنت پتی خاورا کی کور دے دا زمانے کور دے دا زمانے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے دا زمانے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے سما ہو داد خٹو گٹ کور دے داس مادے داد خٹو گٹو کور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے د خلق ولیز رخوگیگی زما پر سوائے د خلق ولیز رخوگیگی زما پر سوائے د خلق ولیز رخوگیگی کمینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے مینا کی کتور دے کپی غور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے داس مادے
سهار د څراغونو نارنا شو کول غواړي د خار د څراغونو نارنا شو کول غواړي د خار د څراغونو نارنا شو کول غواړي اقبالا د چورک لی بنه ورور دې داس ما دې مانا تا چورک لے بنے ورور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے